السلام علیکم مشال ریډیو ته ستاسو مشورېدون خو وخت په خبر کې د مازیګر 5 بجې دي. نن د نهه ورځې او د مې میاشتې 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري ساتل کوم. روان یو سات کې د پاکستان، افغانستان او د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو او ریدلې مه هیروي خو دومره راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
سرټکی د پاکستان حکومت د راتلونکي جمعې پورز په غزه کې د اسرایلی حملو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی. د بلوچستان حکومت تر هلو ځلو وروسته د ژوب ضلعې هوایي ډګر د مسافرو لپاره بیرته فعال سوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د افغانستان مشرتابه د هغو بیانونو په اړه خپله سنجیده اندېښنه وړاندې کړې چې د پاکستان چارواکو په خبره غیر ذمهواره او بې بنیاده دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د راتلونکي جمعې په ورځ په غزه کې د اسرایلی حملو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د وزیر اعظم عمران خان په اجازه د دې مظاهرو اعلان کوي. نوموړي زیاته کړه چې په فلسطین کې باید په سمدستي توګه ډزبندي وسي. ښاغلی قریشي وویل په دې اړه سفارتي هلې ځلې هم پیل کړې دي.
انټونی بلینکن سے ٹیلیفون پر بات ہوئی.
دا امریکی دا خارجہ چارو دا وزیر انټونی بلینکن سره می هم دا ٹیلیفون دلاری خبری شوی دی او ما دا پلسطین مسله هم هغه ته وړاندې کړی دا او دا هغه نمی دا خواست وکړو چې په سمدستی توګه کوم هیواد دا وینه بهیدل ودرول شي نو هغه هیواد امریکا دا.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په قومي اسمبلی کې په دې اړه یو قرارداد هم وړاندې کړی چې د اپوزیشن په ملاتړ منظور شو. په پریکړه لیک کې په فلسطینیانو د اسرائیل د حملو غندنه شوې ده. شاه محمود قریشي نن په دې لړ کې استنبول ته رسیدلی دی. د نړیوالو سفارتي هلو ځلو سربېره هم د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې درېدو نښې نه لیدل کېږي. اسرائیل نن پر غزه پرله پسې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا د وسلوالو ځایونه په نښه کړي دي. په حملو کې یو شپږ پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړل شوې ده. وسلوالو بیا پر اسرائیل یو شمېر توغندي توغولي دي. بېګنې د شپې په دې بریدونو کې په سمدستي توګه د مرجوب لیکم رپورټ نه دی ورکړل شوی. په اسرائیل کې فلسطینیانو په بیت المقدس او غربي تراره کې د نن هړتال کړی دی. هرتال په اسرائیل کې د اوسېدونکو فلسطینیانو مشرانو اعلان کړی دی. ټاکل شوی چې د جګړې د بیړني ډیپلوماسۍ له لارې د ختمولو لپاره نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وشي. ترې وې اونۍ زیاتې دوام لرونکي د جګړې کې تر اوسه تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت تر هلو ځلو وروسته د ژوب ضلع هوایي ډګر د مسافرو لپاره بیرته فعال سوی دی. په دې لړ کې نن له کراچي څخه د پاکستان ایرلاینز لومړی الوتکه چې په کې شپږ دېرش کسان سپاره وو د ژوب په هوایي ډګر کوزه سوه او وروسته یو څلوېښت مسافران یې بیرته کراچي ته یوړل. د بلوچستان وزیر مټه خان کاکړ د هوایي میدان د بیا فعالېدو پرانیسته وکړه. په ژوب کې د پی آی منیجر عبدالشکور وایي چې له ژوبه تر کراچي به په اونۍ کې دوه پروازونه وي چې د سې شنبې او جمعې په ورځ به وي. د ده په خبره کرایه هم 4500 وبخشي. د ده په خبره کرایه هم 6500 روپۍ ده. د ژو په زرګونو کسان په کراچي او خلیجي هیوادونو کې کارونه کوي او د چارواکو په وینا د هوایي ډګر فعالېدو په ځانګړې توګه د دغو کسانو تګ راتګ اسانه کوي. یو درې اویا کلن پاکستانی ته په رسمي توګه وڅوي چې د هغه له ګونټانامو زندانه د خوشي کېدو منظوري ورکړل شوې ده. د نوموړي وکیل ویلي دا کس له تیرو شپاړس کلونو راهیسې په زندان کې و چې ورباندې د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 په بریدونو کې د سازش کوونکو دوه کسانو د مرستې شک و. شبلي سولیوان بینس ویلي سیف الله پراچا او دوه نور کسان د مې پر 11 نیټه په رسمي توګه خبر کړل شوی چې د نظرسانۍ بورډ تر جاج اخیستو وروسته دوی له تورونو پاک ګرځولي دي. شبلي سیلون د بورډ د اورېدنې پر مهال د ښاغلي پراچا استازیتوب کاوه. نوموړي ویلي چې په رسمي سند کې د فیصلې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. البته دې نتیجې ته رسېدلي چې پراچا نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د افغانستان مشرتابه د هغو بیانونو په اړه خپله سنجیده اندېښنه وړاندې کړې چې د پاکستان چارواکو په خبره غیر ذمهواره او بې بنیاده دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبر پاڼه کې ویل شوي پاکستان پر دې خبره ټینګار کوي چې بې بنیاده الزامات باور ختموي، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او په افغان سولې بهیر کې د پاکستان رول له پامه غورځوي. که څه هم په خبر پاڼه کې د کم افغان چارواکي یا د بیان ذکر نه دی شوی، خو څو ورځې له مخه افغان ولسمشر اشرف غني د جرمني شپیګل ورځپاڼې ته ویلي ول چې پاکستان طالبان د ملاتړ یو منظم نظام چلوي. طالبان هلته د تګ راتګ او رسد اسانتیاوې لري او مالی سرچینې په پاکستان کې دي او د ده پوینه په دې ډله کې کسان هم هلته برتی کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو ریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې باورې د پاکستان په قومي سملې کې د فلسطین پر حالاتو یو قرارداد منظور شوه. په افغانستان کې د وزیرستان اوسیدونکو خپل وطن ته د راستنېدو غوښتنه کوي. په خیبر پختونخوا کې د احساس کفالت پروګرام چارواکي وای بے وسلو کورونا ته بعد د 2000 روپو بل کې زر ورکوي خو ځینې خلک وای
دا تا تر هغه وری نه دی د خځې ته هوري نه هغه د 2000 روپې نه ولګې دی هغه پیسې روانه وړي دی د پلاني د ترتلاره سپلاني د ترتلاره
او وابهوري چې په سواد کې د چرګانو نرخونه ولي زیات شو دي.
د دې کمپیټ چې ده دا ګران شوی دی. کوم د دې هغه چوزه چې ده کنه هغه هم ډیره زیاته ګران دی. یو ورځ بچی چې ده هغه په 17-18-20 روپۍ او هغه نن سبا په 90 روپۍ.
له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان حکومت د راتلونکي جمعې په ورځ په غزه کې د اسرایلي حملو پر ضد مظاهرو اعلان کړی. پرون د مئی پر 18 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په اجازه د مظاهرو اعلان کوي. پر دغه وخت فلسطین پر حالاتو خبرې وشوې او پر غزه د اسرایلي بمباریو غندنه وشوه. په دې اړه یو قرارداد هم اسمبلی ته وړاندې کړل شو. په غزه کې د جګړې له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې خوا اسرائیل لړخته هم ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په د قومي اسمبلی د بحث او د غذا پر حالاتو د قرارداد په اړه نور تفصیل له غلام غوث نور.
د دغه قرارداد د وړاندې کولو پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هغه ترکیې ته روان دی او د ترکیې سره په شریکه هڅه کوي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په موجوده تاوتریخوالي د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د اجلاس په رابللو کې بریا ترلاسه کړي. شاه محمود قریشي وویل چې هغه په دغه لړ کې د یو شمیر هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو سره خبري اترې هم کړې دي.
انټونی بلینکن سي ټلیفون پر بات شوې. فلسطین کې اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھا.
د امریکې د خارجه چارو د وزیر انټونی بلینکن سره می هم د ټلیفون د لاري خبري شوې دي او ما د فلسطین مسله هم هغه ته وړاندې کړې ده او د هغه نمي د خواست وکړو چې په سمدستي توګه کوم هیواد د وینه بهیدل ودرول شي نو هغه هیواد امریکا ده ځکه چې امریکا په اسرائیلو ډیر اثر لري. د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د مئی په 28 د جمعې په ورځ د ټول پاکستان په ولس باندې دا غږ کوو چې د فلسطینیانو سره دی د پرامن احتجاجونو د لاري د یووالي اظهار وکړي. په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباز شریف هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په موجوده تاوتریخوالي تفصیلي وینا وکړه او د حکومت ترڅنګ د روانې جمعې په ورځ د جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام پی او ځینې نورو ګوندونو او تنظیمونو لخوا هم په پاکستان کې احتجاجونه اعلان شوي دي. یاد دی وی چې د تیرو اتو ورځو نه په فلسطین او اسرائیل کې د دواړو خواو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د فلسطینی چارواکو لخوا ویل شوی دی چې د اسرائیل لخوا د تیرو اتو ورځو په وروستیو بمباریو کې ټول 190 فلسطینیان وژل شوی دی او اسرائیل خپل اړخته د حماس لخوا په راکټي بریدونو کې د لس کسانو وژنه تایید کړی ده.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درېنی موبجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو اوریدونکو د پاکستان حکومت له ډیر شکلونو څخه زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو رجستریشن پرانیسته. اوس مهال موجود واکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي. چارواکو له خلکو غوښتي چې تر لومړۍ ستنې وهلو وروسته باید د دویم ستنې لګول هیر نه کړي. په خیبر پختونخوا کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې غواړي د دې کال تر اخره پورې له 13 کلونو څخه زیات عمر والا ټول وګړي واکسین کړي. د ډاکټرانو په خبره د کورونا وایرس واکسین هیڅ اثرات یا سایډ افیکټس نه لري، نو ځکه باید څوک پرې ویره ونه لري. نور تفصیل د بشیر غاخناو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې خلک باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دواړه ستنې ولګوي، ځکه چې که داسې ونه کړي نو د دې وبا په وړاندې بدن په بشپړ ډول دفاعي قوت نشي موندلی. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د مئی په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د واکسینو دوهمه ستنه تر لومړۍ هغې درې یا څلور هفتې وروسته لګیږي او دواړه باید وشي. د نوموړي په وینا په خیبر پختونخوا کې د واکسینو لپاره رجستریشن ښه روان دی، خو باید لا نور چټک شي.
اوسا پوری به تقریبا زمونگا 5.5 لاکھ ویکسینیشن په صوبه کې شروع وی، آئی کې 65,000 هیلت ورکرز دی او باقی چې دی دا زمونگا عام سویلینز دی. دا شیڈیول کی شیڈیول مطلب چې چا ځان رجسٹرڈ کړی وی په 1166 باندې او دا مونگا واک ان چې لکه دی راشي بس هماغه ټایم کې دی رجسٹریشن شوې ته ویکسین ملو شي. او پرونه داسې د 30-150 کالو نه بره خلکو رجسٹریشن شروع شوه دي. زمونږ دا دغه دی پلان دا دی د صوبایي حکومت چې د دسمبر 2021 پورې څومره چې زمونږ الیجیبل خلک دي، کم خلکو ته چې ویکسین لګی دي شي، هغه د 13 کالو نه بره خلک دي چې دسمبر 2021 پورې مونږ دا ټول خلک ویکسینیټ کړي.
په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره وګړو ته د چین او روس ویکسینو لګولو اجازه ورکړې ده. د رجستریشن طریقې دا ده چې یو لس شپږ شپېته ته د موبایل لارې په میسج یا پیغام کې د خپل شناختی کارت نمبر ولېږي، بیا به تاسو ته یو شفر یا کوډ راشي. تر دې وروسته تاسو ته احوال درکول کیږي چې کله او په کوم ځای کې واکسین کولای شي. د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په عمومي ډول خلک له ویکسینو ویریږي، خو په وینا یې چې د کورونا وایرس خوندي دي او چاته زیان نه رسوي، نو ځکه یې باید ټول خلک وکړي.
دا ویکسین چې یو انسان ته لګیږي، هغه انسان بیا دغه نه جوړې په حواله باندې په بدن کې اوس مدافعت پیدا کوي او د مدافعت پیدا کولو لپاره یو څه وخت په کار وي. په دو هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع سي او بیا چې دریم هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم، د دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسي، نو انسان نور هم زیات محفوظ سي. د حفاظت مطلب دا دی چې ستا د کورونا اخستلو امکانات کم سي 50%، 60% یا 80%. نو خلک باید چې د ډاکټر خبرې ته غوږ ونیسي او د عام خلکو چې کم په دغه کیسه سر نه اخلاص، د طب په دغه ساينس باندې سر نه اخلاص، هغه خبرو ته غوږ ونه نیسي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د صحت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دې وبا سره د مقابلې لپاره یې کوشش کړی چې د ویکسینو لګولو چاره تیزه کړي. د دې وزارت د شمیرو تر مخه د مئی تر 13مې پورې 9,46,000 کسانو دواړه ستنې لګولې او په دې توګه یې بشپړ ویکسین کړي، خو 1.9 میلیونه خلکو یوه ستن لګولې ده او په دې توګه یې بشپړ ویکسین نه دی کړي. نو ځکه دې وزارت له خلکو غوښتي چې د دوهم ډوز یا ستنې په لګولو کې دې ځنډ نه کوي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرس ها ژغورلی شي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو ته بلوچستان صوبې حکومت په هلو ځلو پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز پی آئی اے پروازونه پیل کړی دی. د نن ادمه پر اتلسمه ای په شپږ دیرش سورلیو بار لومړی الوتکه له کراچۍ نه ژوب ته بیا وروسته د یو سلویخ سورلو سره کراچۍ ته ستنه شوې ده. د پی آئی اے الوتنو بیا پیلېدو پر مهال په ژوب کې و دستوره هم شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا ایوب ترین راکوي.
کله چې د کراچۍ څخه شپږ دیرش مسافران و ژوب ته راورسېدل نو په هغه کې یو مسافر او دلا جان کاکړ هم شامل و. چا چې و مشاریډو ته وویل چې د حکومت له لورې د کراچۍ څخه تر ژوب پورې د پرواز پیل کېدل د دوی لپاره یو ډېره اسانی ده.
ژوب خلک سر او په دوبۍ کې بیخي ډېر دي. په دوبۍ، سعودي عرب او په دغو ملکو کې خزمور کم شهرانی کوم دی، عرفال دی، کاکړ دی، بابر کوم دی او دلې مندوخي لنسي کم یو خوب مسافر وي چې مثال له دې ځای بتلی
حکومت و دے عمل تھا ہر کلے کڑے گشتنے کڑے دا چی دا کراچی پر ڈول دی دا روب سخت اسلام آباد او پېښور او پوری هم دغه پروازونه پیل کړی.
سمارت مندوخیل د تاریخ حساب نائب شمالي ریجن شمیر نائب صدر پریزیدنت خدا یو شی بی پکې کدا چې وسی په خانای روټ کې کم وای اسلام آباد ته جوب بیا کراچی ول بیا بل کراچی د خبر راغی جوب ته بیا بل جوب د بیا ملتان اسلام آباد نو دې شی به خلکو ته ډیر سہولت ورکولې.
په دې ترڅ کې چې مکله پر جوب کې د پی ای د منیجر او در شکر سره تماس ونوي نو هغه راته وویل چې د جوب کراچی ترمنځ په کی بدوا پروازونه یعنی د جمعه او منګل په ورځ وی او د دې کرایه هم شپږ نیم زر روپۍ ده. د نوموړي په وینا چې دوی په دې هڅه کې دي چې ډېر ژر به د کوټې ژوب او اسلام آباد ترمنځ د پی آی جازونه الوتنه پیل کړي.
ژوب کوټه او اسلام آباد ژوب سي کوټه سي کراچي سي دا اولم کامیاب ورو خو په دغه باندې د پښینځرن دي. اصل کې زموږ د ژوب زیات نه زیات په سیمه کې د اسلام آباد 18 20 22 پښینځر 18 20 د
میدان پر 1904 اتیا کی فعال سوی وو او پر دے باندی دا وڑو جازو تا گرا تک هم روانو. خود چارواک کوینا چی دا پخوانی حکومت دا پالیسی لاملا پا 2003 کی داغا پروازونا مخلبن سوی وو. دا بلوچستان ژوب سیما دا نڑیوالو پروازو ایوالو ایلار دا دا چارواک کوینا چی وسم شاو خواد واسو نڑیوال پروازونا هر ورز دا ژوب دا لاری دا یو واد څخه او بلې واد ته تک را تک کوي. په دې کې زیاتره هغه نړیواله پروازونه هم شامل دي کوم چې د افغانستان څخه او خلیجی ایوادو ته پورته کیږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د نورو سیمو غونټي په سواد کې هم د چرګانو نرخونه زیات شوې دي. خستون کې وایي چې د ګرانۍ له وجې چرګانو د چرګان د خستلو نه بهر شوې دي. بلخوا خرسون کې وایي چې د چرګانو خصمانه ګرانه شوې ده نو ځکه نرخونه هم پورته شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په سواد کې د چرګانو خرسولو یو بازار ته ورغلی دی او په دې اړه تفصیل راکوي.
یار دا خو د روزې نه مخکې سوات هم نشته مخکې هم ګران شوې دي.
د منګوري په خار کې پتوک چرګان خرڅونکو محمد عالم وای چې یو میاش وړاندې کوم چرګ چې په 1500 روپو خرڅېدو هغه اوس په 1500 او 1500 خرڅيږي. د د په وینا چرګان ځکه ګران شوي چې وړاندې نه نور شیان ګران دي.
د دې کمفیټ چې ده دا ګران شوی دی. کم د دې هغه چوزه چې ده کنه هغه هم ډېر زیاته ګران شوی ده. چرګوړې یو بل دی چې کم دواین نه دین او هغه د بهر ملک نه راځي آغا یو په لس باندې ګرانې شوې. کم دوای چې 50,000 کې دا اوس 4,00,000 کېږي. یو ورځ بچی چې دی هغه په 17-18-20 روپیو هغه نن سبا په 90 روپے دے او پیٹ بورے چې دا په 2021 22 سو هغه په 3700 روپے دے دے بوجہ دا گران چھوی دے او دا بعد نور ہم گرانی
د منگولی په بازار کې پام خلق چرغان خرڅون کې دکاندار سربلن وای چې هر ورځ به تر 200 پوری چرغان خرڅول اوسې خرڅ کم شوه او بیا به د اختر په موقع د چرغان خرڅ سو چنده زیات شو خو سخت کار هغه هم ډیر کم وو
اثر هم ډیر زیات پر وته ده لکه چې موږ ډیر چرغان خرڅول وتا لګ لګ خرڅي شل خرڅي یا ډیر خرڅي او منافع به ګم نشته وس خو خلق سو پوی دے سلو رو پورا کا سو پوی دے نیم سلو پورا کا دے لگ لگ وڑی نا چرجان خلق بسابت صاحب چر وڑ ود ود درے درے چرجان میں ہوا تا بدی اختر کے خود سر خرچ چرگانو کنا
تے چرگانو پ دکان کے پاکشے نیم کلو چرگ اغستون کے محمد نواز وئی چ چرگ اس دا روزانہ خوراک برخه جوڑا شوی وڑاندی بے پورا چرگ اغستو ہوس تخپل وس مطابق پلک مقدار کے چرگ اخلی
کران شو عام خلق چ کمنے لو عام خلق کو ہمت دو نشتین او د حکومت سره چې کم نیلو د کنټرول پرایس چې کم نیلو سیستم نشته
د چرګانو خرڅونکو کې اتحادیه مشران وای چې روزانه د ضلعي انتظامی سره په ګډه د پیښور او لاهور پورټل پارم د چرګانو نرخونه مقرر کوي او وروسته په 10 روپۍ د چرګ په سر د راوړو خرچه اچول کیږي او دغه نرخ په ټوله صوبه کې مقرر کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او اوریدونکو د شمالي وزیرستان د رسمک ډیویژن خلکوي حکومت ورله په سیمه کې د لوبو میدان جوړ کړی دی زیاتوي د سیمې ځوانان د لوبو شوق لري خو په سیمه کې د سم میدان نه لرلو له وجې له مخ کې تللو پاتې شي بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وای په سیمه کې په خوا د حالاتو ته پام انو شوي خو اوس په کې د لوبو میدانونو په ګډون یو شمیر منصوبې روانې دي نور تفصیل له عمر وزیر نو
د شمالي وزیرستان رزمک ډویژن ځوانان وای چې په پورا ډویژن درې تحصیلونو کې حکومت یو لوبغالی هم داسې جوړ نه کړ چې ځوانان پکې لوبې وکړي په خپله هڅه لوی لوی د فوټبال کرکټ او نور ټورنمنټونه یا د امن میلې جوړوي په ځوانانو کې ډېر ټیلنټ موجود دی خو که ورته لږ اسانتیاوې ورکړل شي رزمک ډویژن ستر سروبي باندې جوړ شوی امن فوټبال ټورنامنٹ په موقع موجود یو ځوان عرفات مشال ریډیو ته وویل چې ځوانان د لوبو سره مینه لري امن خوښون کې دي خو په کاڼو او لګاډو کې لګیا وي که حکومت ورته لږ توجه ورکړي
مثال کې ډېر شوق دی د گیم سره خو دا سپیرا ډیویژن څخه دا سټیکر څخه دا ګراوند میشتا جوړ کو چې اورا مکمتا ویلې دی خو غاور یانه دی پکړی دلته ډېر زیات خلک دراز ماک پر موجود دی ډېر خلک دی اسات خیل دی میساکی دی سره بای دی دار غا دو سال ای کسا کردای راغ دی راز ماک میساکی ډېر زیات شوق ځوانون لري دغه په باره شه یت څه سوال یاد نشته ګراوند دا کونی مونی دی په شش غلبا دا شه کې نه غای کی حکومت سپورټ غان نشته بټ چرته برابر یو
اختر رسول دستر سره بی اوسیدون کې دی وای چې د غلطه د شپې یعنی نای ټورنمنټ جوړ کړي لوی خلک راغونډیږي د امن په نوم د لوبو میله جوړ کړي حکومت کورته لګ پام وکړي
چې سړی د اسلام آباد نو وزیرستان ترسي دغه پوره چې دمو په کلی شه ټورنمنټ ته اغه نای ټورنمنټ چې هغه د سمرا مهنت کړای دی د جنریټر نه دی بجلی غا کو د دمر ټورنمنټ یو چالو و د امن په نوم باندې ټورنمنټ او د دې ګراوني صوب کې توپ چې مطلب حکومت ته د څورا ریکوست کړای دی ګراوند شه د خپل زونه پیسې خپل لګایوي جنریټر خپل وسولاوي پلګاډ شه په کونی شه لګی دی د ګراوند ایسه سره په غانشته ورته چې مطلب لکه چیرې شپلې رون می جوول دل چې اده لکی نارسی اده بانی نارسی اته تقریبا کازلج د تو یان د رزمک د ډیویژن خو پرې د پېښور پر کلاډیو نه ستاپ شو خولي په انټرنیشنل ټیمینه شو د پلرون جنگی جیدم راټیلن په شمو موجود دی حکومت ته څکړل په کور دی د کلی د قوم د پورا ویلې چې د امن په نوم باندې د ټورنمنټ جوړی شي پیرا د ډیویژن د چې پداشه ز ټوټل ته د درته وشه یا کم اس کم سره په دغه علاقې چې د نژدې کلی دی نو او تقریبا 1.5 لک پیرا خال سره موجود وي
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاید علی خان مو چې د ځوانانو دغه ګیلو پاړه و پختل نو دوی وویل چې رزمک او د تاخیل ته په تیرو وختونو کې پام نه دی شوی اوس دغلته په زیاتو ترقیاتی پروژو کار روان دی دغه د سیلانیانو سیمې دي. د حکومت لاړخه اوس ورته زیاته پاملرنه شوې. دغلته یو شمیر ترکیاتی پروژې په پام کې دي. رزمک ډویژن په درې تحصیلونو رزمک دوسلی او ګډیوم باندې مشتمل دی. ګڼه آبادی لري. د سیلانیانو د سیل لپاره مشهورې سیمې دي. د اختر په موقعو دغلته ګڼې میلې او نندارې جوړیږي چې د لرې لرې نه ورته سیلانیان او تماشبین راځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
د مشال ریډیو خپرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري ادارې پیمز وای د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا تر برګړېدو وروسته د عین تر مخه ریاست ذمہ دار دی چې د قبایلي ضلعو د هر یو ماشوم لپاره د مفت او لازمي زده کړو بندوبست وکړي. خو د ادارې په خبره اوس مهال د دې ضلعو 8 لک ماشومان له سکولونو بهر دي او زیاتوي چې په وروستیو 3 کلونو کې د صوبایي حکومت په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په بیلشو پیسو هیڅ یو نوی سکول نه دی جوړ شوی. بلخوا متی چارواکی وای چې د پاکستان په واسطه امریکا نړیواله پرمختیایي اداره، چین او یو شمیر نورې مرستندوی ادارې په ګډه د قبایلي ضلعو د ړنګو سکولونو د بیا جوړولو کارونه کوي. د چارواکو خبره په دې سکولونو کې د استادانو د کمښت ستونزې د حل په مقصد هم ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن نور.
په قطبی وزیرستان کې د 2014 کال پوځي عملیات ضرب عذاب په وجه د افغانستان برمل دکاتا ورغلی وزیر قبایلیون ویایی چې د کډوالۍ ژوند ناستی سخت تنګی د پاکستان حکومت ته د دوی د پورا د واپس تګ لیارې سامې کی چې دوی بیرته خپل وطن ته لوړ شي. په دغه برعکس شادم وزیر مشال ریډیو ته وویل
افسارون تا تیل عمران خان تا جرنلون تا چمیش تا دا دشاول دا زوی لاند الیار خوزا کو چمیش پا خپل لاند الیار بی ازی خپل کرینا تا میشت با کم که وقت نسی ترا والا دا دمیش ترا دا دایی دا شگرانی
دا افغانستان پکتیکا سیمه برملک شمیش دا یو بل پاکستانی کادول شمالی وزیر خبر هم وار وی
سر افغانستان حکومت مرست رکو خود دست مرست رست رسی کل سیوا بوجه را سر یو بمیست خود دست مرست رست رست دلی سمیست تیرا تیرا رست دلی پاکستانی کادول سر از وان دا دا اول سر نتا
کیرولا وزیر ویایی چې په خیمه کې ژوند تیرولو باندې مجبور یي د پاکستان حکومت د واپس تګ لیارې رو ته سامې کی مشال ریڈیو چې په افغانستان کې د پاکستانی کډوال غشتنې د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کی سینیټر دوست محمد ماسید مخې تکشیش وی هغه وویل
سفران سیکرټری سفران منیسټر سره خبره کوي چې ریفیوجیز چې دي کنه د فیډرل ګورنمنت سره دي نو زه ان شاء الله لا خبره ورورسم به چې صورت کدای شي منازو کاو تر پوهه
په افغانستان کې مشته پاکستانی کډوال دا هم وویل چې د پاکستان حکومت چارواکي دا دوی نور نستړی اویز او راوی او چې سمره زر کې دایشي دوی د خپل وطن ته پریږدي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو د اشتیاق مسید راپور اوریدو چې پکې په پکتیا کې اوسیدونکي وزیرستانیان له پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته ستانه کړل شي. اوس وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ نو.
د
د پاکستان حکومت د راتلونکي جمعې پر ورځ په غزه کې د اسرایلي حملو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په اجازه د دې مظاهرو اعلان کوي. د نړیوالو سفارتي هلو ځلو سربیره هم د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې درېدو نښې نه لیدل کېږي. اسرائیل نن پر غزه پر لپسې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا د وسلوالو ځایونه یې په نښه کړي دي. په حملو کې یو شپږ پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړې شوې ده. وسلوالو بیا پر اسرائیل یو شمېر توغندي توغولي دي. د دې توغندیو د بریدونو په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې کم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د بلوچستان حکومت الوتلو وروسته د ژوب ضلع هوایي ډګر د مسافر لپاره بیرته فعال سوی دی. په دې لړ کې نن له کراچي څخه د پاکستان ایرلاینز لومړی الوتکه چې په کې شپږ دېرش کسان سپاره وو د ژوب په هوایي ډګر کوزه شوه او وروسته یو څلوېښت مسافران بیرته کراچي ته یوړل. یو درې اویا کلن پاکستانی ته په رسمي توګه ویل شوي چې د هغه له ګونټانامو زندانه د خوشي کېدو منظوري ورکړل شوې ده. د سیف الله پراچا وکیل ویلي چې سیف الله پراچا له تیرو شپاړس کلونو راهیسې په زندان کې و چې ورباندې د 2001 کال د سپتمبر یولسمې په بریدونو کې د سازش کوونکو دوو کسانو د مرستې شک و. شبلی سلیوان بنس ویلي چې سیف الله پراچا او دوه نور کسان ته د مې پر اولسمه نیټه په رسمي توګه خبر ورکړل شو چې د نظرسانی بورډ تر جاج اخیستو وروسته دوی له تورنو پاک ګرځولي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د افغانستان مشرتابه د هغو بیانونو په اړه خپلې سنجیده اندېښنې وړاندې کړي چې د پاکستان چارواکو خبره غیر ذمهواره او بې بنیاده دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرپاڼه کې ویل شوي پاکستان پر دې خبره ټینګار کوي چې بې بنیاد الزامات باور ختموي، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او په افغان سولې بهیر کې د پاکستان رول له پامه غورځوي. اڅم په خبرپاڼه کې د کوم افغان چارواکي د بیان ذکر نه دی شوی، خو څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غني د جرمني شپیګل ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان طالبانو د ملاتړ یو منظم نظام چلوي.
اوریدونکو لړ خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوریده اوس هم راځو. یوې بلې موضوع ته، پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو خبرو په خبرګون یې په اسلام آباد کې افغان سفیر وربللی دی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان چارواکو هغه خبرې بې بنیاد دي چې پکې ویل شوي دي پاکستان لا هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان وایي د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل دوی سفیر نجیب الله علی خیل ته خپل سخت اعتراض سپارلی دی. پاکستان دا کار په ښکاره د دې هیواد په اړه د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له سختو څرګندونو وروسته کوي. ښاغلی محب دختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې وویل چې تاریخ جعلي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. اوس پاکستان وایي دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغېز کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ رسنیو ته ویلي افغانستان په دې ډول څرګندونو سره د سولې په برخه کې د پاکستان لخوا شوې همکاري بابیزه ګڼي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه چوپ دی، خو کارپوهان وایي بې له شکه چې پاکستان په افغانستان کې د ورانیو تر شا لاس لري، مګر افغان حکومت پر ځای د دې چې د سرو کرښو په معلومولو سره له قوي ډیپلوماسۍ کار واخلي یوازې پر احساساتي څرګندونو بسنه کوي چې کومه ګټه نه لري. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد:
زه فکر نه کوم چې افغان دولت د خپل سفیر د احضارې دوه په خبرګون کې بالمثل عمل وکړي، ځکه چې دلته پالیسۍ او سیاستونه نشته، ټول کړنې فردي دي او کله چې پالیسۍ سره خاتون نه معلوم نو بیا خبرګونونه نه وي. اما به له شک چې افغانستان په ډیر حساس وضعیت کې دی او پاکستان د افغانستان د قضیه د حل کلي لري.
خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي چې دایمي دوست او دایمي دښمن نه لري، بلکې له هر هیواد سره اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ ولاړې دي. پاکستان داسې مال د اعتراض په ډول اسلام آباد کې افغان سفیر احضاروي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې ټلیفوني خبرو کې د هغه امریکایي سیال انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد د همکارۍ د دوام غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلې همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي لانټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې شاه محمود قریشي په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان لیبی ټولیز سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بللی دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملي ګامونو اخیستو ته په تمه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملي همکارۍ ژمنه کړې او دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې ته په پټنځایونو برابرولو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په ځلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبې پراخې شوې، خو افغان لوری د دې شخړې بنسټیز حل بیا هم د پاکستان په ځواب پورې تړلی بولي چې له افغانانو سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پوښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د ملتان د اوقاف و محکمې په وینا چې هغه د پولیسو په مرسته د جاوید هاشمی د زوم او لور هغه ودانه ډنګ کړی دی چې دوی پرې قبضه کړی و. دغه محکمه وایي د غزمکې د اوقاف و د محکمې دي، خو جاوید هاشمی وایي د غزمکې د دوی خپلې وي او د اوقاف و زمکې د دوی د خاندانی جایداد نه 1500 متره لري دي. جاوید هاشمی ګڼي چې د خاندان ته د بیانی سزا ورکول کیږي ځکه جاوید هاشمی همیشه په پوز او په پاکستانی اسټابلیشمنت تنقیدونه کړی دي. جاوید هاشمی دا وخت مسلم لیگ نواز ګوند سره سیاسي تړاو لري او دی وایي کله به هم د ووټ د عزت بیان نه وانوړي او همیشه لپاره به د ولس د رایو د احترام غږ پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکسیناو.
د پنجاب ملتان خرد اوقاف محکمې د دغه ضلعي اوسیدونکو د مسلم لیگ نواز ډلې سره تړاو لرونکي یو مشر سیاستدان جاوید هاشمی د لور او زوم ودانې ړنګې کړې چې د جاوید هاشمی په وینا په دغه ودانیو کې د دې د لور او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي میمونه هاشمی او د زوم زاهد بهر هاشمی کور سکول د ودونو د پروګرامونو تالار او ځینې کارخانې ړنګې شوې. پرون د غرمې 11 بجې جاوید هاشمی په خپل ټویټر یو ویډیو خوره کړه چې پکې ده وویل پولیس د دې کور نه تاو شوی او کور ورته ړنګوي، دی ورزي او خپل گرفتاری په خپل ورکوي. خو وروسته بیا هم د دې په وینا چې پولیس او د اوقاف والو د دوی د زوم او د لور ودانۍ ړنګې کړې. د ملتان ضلع ډیپټي کمشنر علي شهزاد لخوا د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز کې د خورشوي خبر تر مخې د جاوید هاشمی خپل کور نه دی ړنګ شوی، البته چې کوم کورونه ړنګ شوي هغه د اوقافو محکمې په ځمکو جوړ و. خو جاوید هاشمی ویلي د اوقافو سرکاري ځمکې د ده د جایداد نه 1500 متره لرې آباد دي او دغه ځمکې د دوی د خاندان خپلې دي. جاوید هاشمی د 1500 کلونو راهیسې سیاست کوي او له هغې وړاندې 10 کاله د زده کوونکو په حیثیت تحریکونه چلولي دي. د کور د ړنګېدو په وخت او وروسته د منل چې د ده د لور او د زوم ودانۍ د ده د بیانې په وجه ړنګې شوي. هم پرون ماښام 8 بجې په ملتان کې په یو پریس کانفرنس کې میډیا ته وویل د ده د بیانې سره که څوک اختلاف لري باید سزا ورته ورکړي، نه چې د بچو ودانۍ ورته ړنګې کړي. که څوک ما وژني نو مړ مې دي، خو داسې ناقانونه کارونه که شروع شو نو ده په اشاره موجوده حکومت ته وویل په دې ټول هیواد کې به خانه جنگی شروع شي او دغه خانه جنگی خو تا په خپله شروع کړي. تا خو د مسلم لیگ کارکوونکي په جیلونو کې واچول په داسې روان کړي دي. د جاوید هاشمی په وینا چې د دوی د 1.5 کروڑ روپو نه زیات تاوان شوی. د جولای په 12 کال 2012 کې د انګریزي ورځپاڼې د نیشن یو خبر تر مخې هم د ملتان د اوقافو محکمې د جاوید هاشمی د زوم زاهد بهار هاشمی د قبضې نه 1.5 ایکړ سرکاري ځمکه واپس په سرکاري قبضه کې اخیستلې ده. دوی لیکلي چې په دغه ځمکه فصل هم ولاړو او په دغه کال جاوید هاشمی د پاکستان تحریک انصاف مرکزي صدر و چې وروستو په کال 2014 کې هغه تحریک انصاف ګوند سره په اختلافي نظر له دغه ګوند استعفا ورکړې وه. خبریال او تجزیه‌کار عمر مسعود هم پرون په خپل یوټیوب چینل یو ویډیو کړی ده او د پکې ویلي چې د جاوید هاشمی کورنۍ ته د ده د بیانی سزا ورکول کیږي.
جاوید هاشمی صاحب کو سارا پاکستان جانتا
ہے. جاوید هاشمی کو ټول پاکستان پیژني. هغه خو همیشه د وخت فرعونانو ته ګوتنی ولی ده او دا خلک لکه جاوید هاشمی داسې مقام ته رسیدلی چې هغه خو نه د مرګ نه یرشته، نه ورته د گرفتاری یرشته او نه ورته د مال دولت. دا هغه نظریه خو صرف جمهوریت ته او ووټ له عزت ورکول دي. داسې خلک همیشه د پاره دلته د ظلم ښکار کیږي او د غدار لقب ورته ورکیږي. او نن چې د جاوید هاشمی سره څه وشو نو دا هم دغه شان یوه کیسه ده.
آج جو جاوید هاشمی کے ساتھ ہوا وہ بھی کچھ ایسی ہی داستان ہے.
تو جاوید ہاشمی لخوا د زوم او لور د کور د لنگول ورستو په سوشل میډیا د عام خلکو لخوا هم د جاوید ہاشمی زین ویډیوګان شریک کړي چې پکې جاوید ہاشمی څور از وړاندې د پاکستان په زین ورټر پوزي جرنیلانو تنقیدونه هم کړیو چې د پکې ویلو پوز د پاکستان محترم اداره ده خو ځین مشران او یا بیا ریټایر جرنیلانو دغه اداره د خپل شخصي ګټو لپاره استعمالوي او باید داسې ونه کړي. په دغه شان بیانونه د جولای په 15مه 2006 کې د جاوید ہاشمی په ضد په ملتان کې د پولیسو لخوا د غداري ایف آی آر هم درج شوی. د روان کال د جنوري په 1 د وزیر اعظم د احتساب ادارې مرستیال شهزاد اکبر په یو پرس کانفرنس کې ویلو چې دوی د جاوید ہاشمی د زوم د قبضې نه 18 سرکاري ځمکه واپس اغستلې ده. او شهزاد اکبر په دغه ورځ دا هم ویلو دوی د ډیرو هغه تنانو ضد کاروایي کړي چې سرکاري ځمکې قبضه کړې وي او په دغه تنانو کې 14 د مسلم لیگ نواز ډلې تنان هم شامل دي. پرون د مئی 15مه د یو پاکستاني نجی ټي وی ویبپاڼې د خبر تر مخې د ملتان د اوقافو زونل اډمنسټریټر رانا طارق علی ویلي چې د وادونو د پروګرامونو تالارې په دې وجه ړنګ کړې چې هغه د اوقافو په ځمکه جوړ شوی. د جاوید ہاشمی د کور د ړنګولو چې آیا دا قانوني عمل دی او که نه قانون د حکومتي وزیرانو لخوا خو کوم بیان نه دی راغلی. البته د مسلم لیگ نواز ډلې نائب صدر مریم نواز د ټویټر د لارې لیکلي د جاوید ہاشمی په کور یرغل یو غورځېدلی عمل دی. دوی غندنه کوي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د احساس کفالت پروګرام چارواکي وایي امکان دی چې حکومت د اختر وروسته د کورونا وبا په لړ کې بې وزله خلکو ته د 12,000 روپو بل قسط ورکړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړي چې نړیوال بانک پاکستان د هغو 100 هیوادونو په فهرست کې په 4 نمبر راوستي چې د کورونا وبا پر مهال یې له 100 ملیونو څخه زیاتو کسانو ته مالي مرستې ورکړي دي. که څه هم په پاکستان کې ځینې کسان د حکومت د احساس پروګرام ستاینه کوي خو ځینې بیا د پیسو نه ترلاسه کېدو شکایتونه هم کوي. هلته چارواکو بیا ویلي چې د ځینو کسانو د ګوتو د نښو او شناختي کارډونو تصدیق نه کیږي نو ځکه یې مالي مرستې ایساری دي. په دې اړه نور تفصیل له انیسا اجمل ناورو.
په خبر پختونخوا کې د احساس کفالت پروګرام چارواکي وایي چې د کورونا وبا په مد کې 90% کورنیو ته د 12,000 روپو قسط ترلاسه شوی او پاتې کسانو ته به ډېر زر دا پیسې ورکړل شي. په پیښور کې د دې پروګرام یو چارواکي محمد فیصل د مئی په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د ګوتو نښو شناختي کارډ نمبرو د تصدیق نه کېدو په ګډون د مشکلاتو له وجې ځینو کورنیو ته په وخت پیسې نه دي ورکړل شوي.
چې کوم پیسې راغلې وې نو تقریبا 90% کسان ته ملو شوي او اوس د افتر نه پس ګورمنټ دوباره دا اراده ده چې کوم کرونا کې 12,000 ورکړې وې تړو او ښځو ته نو کېدای شي دی ځل هم هماغه شکم کسان چې ټاکلې شي په دې ځل هم ورکړي هماغه کسان ته او اوس په دې باندې هم داسې غور فکر روان دی چې دا چا شناختي کارډونه سمارټ کارډ جوړ کړی دی په ډېرو پیسو باندې یا کوم زنانو یا سړو صرف پاسپورټ جوړ کړی دی یا عمرې لبل چا استولی دی نو کېدای شي سداسې حق ورلورکي چې دغه شرط یې پاته کړی شي د دې پیسې دوباره ازادي شي.
محمد فیصل دا خبره په داسې وخت کې کړي چې نړیوال بانک د مئی په 15مه په یو ریپورت کې د کورونا وبا پر مهال د پاکستان احساس پروګرام د نړۍ په هغو نوښتونو کې په 4 نمبر راوستي چې له مخې له بې وسله خلکو سره مرسته شوې ده. د نړیوال بانک په دې فهرست کې هند په لومړي نمبر، امریکا په دویم، جاپان په دریم او پاکستان په 4 نمبر راغلی دی. دا هغه هیوادونه دي چې پکې له 100 ملیونو څخه زیاتو خلکو ته د کورونا وبا پر مهال مالی مرستې ورکړل شوې دي. د دې راپور وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مئی په 14مه په ټویټر د احساس پروګرام د مشرې ثانیه نشتر ستاینه کړې ده. په پاکستان کې له واده کړو خصوص سره د مالی مرستو لپاره بے نظیر انکم سپورټ پروګرام په 2010 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت پر مهال پیل شوی وو خو په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتللو وروسته دې ته د احساس کفالت پروګرام نوم ورکړل شو. موجوده حکومت بیا د کرونا وبا پر مهال په دې مرستو کې بے وزله سړي هم شامل کړل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې ځینې کسان دا شکایت کوي چې تر اوسه ورته د احساس پروګرام پیسې نه دي ورکړل شوي. په سوات کې بیګم چې کونډ دا وایي سوواري درخواستونه جمع کړي خو تر اوسه ورته یو روپۍ هم نه دي ورکړل شوي.
زمونږ دغه حالت په دغه باندې 12,000 روپۍ راغلي وي هغه کارډونو ته چې راتلی که نه په هغه مخکې وخت کې وي دا تا ته راهوري نو بیا یوې ښځې ته یې هوري نو هغه 2,500 روپۍ مې ولګېدې او هغه پیسې راوانوړې دي. یوې پلاني دفتر ته لاړه شه پلاني دفتر ته لاړه شه بیا مې کاشکه ما ته داسې پته وی نو په 2,500 روپۍ به ما خپل وړولو نور ته را وړو چې مونږ یې هغه وکړو چې پکې دي خو رایې ولې نو ما مړ دی مړ څنګه را بدو داسې کار دی که نه چې زمونږ په پاکستان کې حق اقدار ته نه ملي.
دغه سی په مومندو کې ګل حسین بیا وای چې دی اس روزګار نه لري او د احساس کفالت پروګرام د 12,000 روپو لپاره اسناد هم جمع کړي وو، خو چارواکو ورته د پاسپورت لرلو له وجې انکار وکړ.
دغه په سپړه ده کې اوس هم یم چې ما ته اپلای کړو، خو بلان کې زما نه چرته سرکاري نوکری شته نه خوشته نه بشته، ما دغه ته اپلای کړو نو ما ته چې تر دې هیل نه په میسج کې راځه دا هغه را لري اپلای به چې ما دغه آفس سره رابطه او ته ما ته چې تاسو پاسپورت شته ما ته ما چې په 2016 کې ما بار سفر کړو نو دا چې دوی نه ما ته چې بس پاسپورت دوی نه تاسو نه لري.
په بردیر کې مسیحیت بیا د احساس کفالت پروګرام ستاینه کوي او وایي چې د کورونا وبا پر مهال یې مالی مشکلات زیات شوي وو، خو د غمرستو یې ډېرې مسالې هواري کړې دي.
پروژه کې ملاو شوې دي، پروژه کې 12,000 پاسان راته ملاو شوې، خو 200 تی کټ کوي او نور راته د 11,800 روپۍ راته ملاو شوې. څه خبرم چې بیلډینګ څه کوي مرای به تی کټ کوي، ټول نه کټ کوي، ځینې ځکه 500 کټ کیږي، ځینې ځکه 200 کټ کیږي. زمون کې د روزي د ماشومان و غرد څه پوره شو د اختر.
د احساس کفالت پروګرام یو چارواکي محمد فیصل بیا وایي چې باید خلکو ته خپل 12,000 روپۍ پوره ورکړل شي او کڅوک په دې کې درغلي کوي نو دوی پر ضد کاروایی هم کوي. د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د کورونا وبا ټول بند او ګرانې لوجې د خلکو مالی مشکلات لا نور زیات شوي دي، نو په داسې کې د احساس کفالت پروګرام په سر مالی مرستې د ستاینې وړ دي، خو باید حکومت دې لړکې له شفافیته کار واخلي.
تیرو درې سلو کالونه بے روزګاری او خاص کر مہنگائی چې کم ده ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي، معاشی حالت سره سره کووډ هم راغی نو دغې د وجنه نور هم بے روزګاری کې اضافه وشوه او دغه شانتي مہنگائی کې هم اضافه رااله. نو حکومت چې کم پروګرام شروع کړی دی احساس پروګرام،
د پاکستان حکومت د بیوصله خلکو لپاره د احساس ایمرجنسی کیش انیشیټیو د مالی مرستو پروګرام په مد کې 2.3 ارب روپۍ بیلی کړي وي او ویلي وو چې 45 میلیونه کورنیو ته به په کال کې 12,000 روپۍ ورکوي. د احساس کفالت پروګرام د ویبپاڼې تر مخه د روان کال د جنوري نه تر جون پورې 8,74,980 کسانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
اوریدونکو، د وزیرستان اوسیدونکي وایي په پوځي عملیاتو کې کورونا اړنکل شوي دي او تر اوسه د سروې چارې نه دي سرته رسیدلي، بلخوا چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې دغه سروې زر تر زره پوره کړل شي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې وخت په وخت خلک له حکومت ته دا غوښتنه کوي چې د دوی د ړنګو شوو کورونو سروې دي زر تر زره وکړي شي چې دوی ته معاوضې ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل ته اشتیاق مسید ناور.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د طالبانو په خلاف د 2009 کال پوځي عملیات کې د ړنګکړي شوي کورونو راونه سروې مقامي انتظامیه تام کړی دو چې په واجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د یو مسجد احتجاجي درنې یو مشر اډوکیټ شرپاو مسجد په دغې براکشه مشال ریډیو ته وویل،
د یو مسجد په نومه باندې پېښور سره احتجاجي درنه وکړه، د اعلی ذمهورو سره ملاقاتونه وشول، په دغه یقیندانی باندې میر مذاکرات کامیاب شول چې څومره علاقه پوتې دو هغه توټي مینه چې خو څومکه وېس قیمتي مینه لوړل پورته پاغه شخل ته پوسرو کوټینه جوړیږي. کل آرمی ورته وی چې بای مستر سکیورټي تھریډز تي خلک خور غریب دغه په انتظار نوسته اته مینه نه درېمي.
په دغه باراکښې د ببړ سیمه اوسیدونکي اشرف علي خبرې هم وار وایي،
تر نه ایجاد پرشن چې کله وته دي 2009 شه د ببړ نه لوړلې هغه وخت نه اوخلا تر اوسه پرې مستر ته امداد نه دی مراد شوی. داخل کې ډېر لره د وطن نه غولاو ټانګ نه دی دی خان دی پنده اسلام آباد کراچي نه غریب خلکو د مزيره دا چرو وای مر تاسو په نه جوړا تل دا ټیم واپس سمي تاسو سره ستور جنا باد اخیری کا خو تاسو پر مې سپین انتظار یې چې د خپل ډانګ کور موزا هن ملوي چې نو سروې شروع تا
د لادا کوټ لنګر خیل سیمه او سیدونکا علي مسجد ویای چې مقامي انتظامیه دا د دوی ډانګ کورونو سروې زر وکی چې دوی خپل سیمه بیا بودا کی
د امیر کوټ لنګر خیل سره واړی کې لنګر خیل دا مسلسل نظر انداز کیږي او تر پښتنا وکړي هیڅوک حال اول جواب نه کوي کله چې کور کې وځي دا وی کله ته پندور نشته. دا مطالبه هم دوه چې در نظر د دغه خلکو ته دا سروې وشي چې دای پوسټاک د پورا خپل ملې څوک ته ټوپ ځنته برابر کی.
مشال ریډیو چې دړم کورونو سروې تم کوله په باراکښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونی ولی یا غوی و ویل
تر دا چې روزه اور چې درنه مرنه او دغه ټول پروسس د سټرکچر وګنه نو بس اوس بیا ته کمیټه کو چې پلان جوړ کی چې شې شخص وی ولا دم لگا پاتے ہو چاہا ہو نو بس دا ان شاء اللہ دے ہفتہ کے بعد چاہیے شو
دی یو مسجد احتجاجی درنے مشرانو دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومت دڑاں کرونو سروے او معاوضے ور کولو مسئلہ زر حل نکڑا بیا با دوی پ اسلام آباد کشے دے پاکستان وزیر اعظم عمران خان ونی گلا کور مکھتا احتجاجی پلاتے وا ہلو بنے مجبور وی یو دا دوی چ 2009 کال پوجی عملیات رہ نجات کشے دے پاکستان حکومت دے مکمل اڑنگ کور مالک تا سلور لاکا او جزویل یعنی مڑنگ کور بنے یو لاکش پیتر زرا روپی ورکوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور دن کو دا پختو جب شاعر او سیڑنکار سلیم راس پرون لگدی ناروغی ورستا لدی دنیا سترگی پٹکڑی او دی چار سدی پا سکر کلی کے پا خپلا پلرانی حدیرہ کی خاور تا وسپار شو نمور دا پختو نڑیوال کانفرنس بنیادی خودون کے او چیرمین وو او دا رنگ لشلو کلنو سخا زیاد مدا دا انجمن ترکی پسند مصنفین صوبائی سکتری هم پاتی شوی وو یو شمیر تحقیقی او تنقیدی مقالی هم چاپ شوی دی دا پختو شاعران او لیکوالان د سلیم راز مرگ د پښتو ژبې او ادب لپاره ډېر لوی زیان بولی په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر ناور
د پښتو ژبې شاعر ادیب لیکوال کالم نگار او سیرنکار سلیم راز د مې په ولسمه د سا سینی او د امیدې د ناروغۍ له وجې له دې دنیا سترګې پټې کړې او هم د مې په ولسمه نیټه ماسخوتن 8 بجې د 400 په سوکړ کلی کې خاورو ته وسپارلې شو سلیم راز د مارچ په 9 کال 1909 کې د ملکی امان خان کره په 400 کې زیږېدلې نوموړی د پښتو نړیوال کانفرنس چیرمین وو او په لومړي ځل یې په کال 1908 کې د پښتو نړیوال کانفرنس تابع کړی وو او دارنګ تر د 22 کالو پورې د انجمنې ترقی پسند مصنفین صوبائی جنرل سیکرٹری ہم پاتی شوے تدی ترسنگ سلیم راز تر ڈیر وقت پورے پا اردو او پختو اخباروں کی کالمونا لکلی او دارنگی پا یوش میر ادبی رسالو کی تحقیقی مقالے چاپ شوی دا سلیم راز مرگ دا پختو ادیبان او شاعران دا پختو جب لپار ڈیر لوی زیان بلی او وی دا سلیم راز غنتی شخصیت چرتا پا پیڑویو کی یو پیدا کی گی پا پیخور کی دا اسلامیہ کالج پوہنتون دا پختو سانگ مشر عباسین یوسفزی مشال ریڈیو تا دا سلیم راز دا فن او شخصیت پاڑا ہوئے
سلیم راز صاحب دے او شاعر پا حیثیت باندے ہم دیر ترقی پسند او دیر جوار فکر شاعر او دیر ساہو خیال او نظریے مالک اسے داغے سر پا اس کال کے اختلاف نشتے دے سلیم راز صاحب چیدے دے او چیڑنکار او دے او نقاد پا حیثیت باندے تختل کتاب تنقیدی کرخے کے اس کا رکھی گی سلیم راز صاحب پا مجموعی طور باندے دا ترقی پسندی او استعار او په پښتو کې زګه چې د ترقی پسند مصنفین صدر هم پاتې دی هغې سره سره د ترقی پسند ادب د ودې دپاره او د ادیبانو د روزلو دپاره
همدارنګ د چارسدی د باچا خان پوهنتون د پښتو د سانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وی سلیم راز تل د پښتنو د نوي کل روزنه کړي
سلیم راز زمونږ شلمې پړې چې کوم د پښتو ادب معماران دی سرخیلان دی یگر زنجیر صحیح کړی وا چې تر دې دمه پورې د پښتو ژبې او د ادب خدمتگارانو یا دے لکوالانو شاعرانو ادیبانو روزنا کے تر مرگ پورے بخت پات شروع دے پختو دے کلاسک نہ رواخلا تر دے جدید ادب او بیا دے جدید ادب نہ تر رواخلا دے سلم پڑے دے اول سر نہ تر اوسنی لکوالانو پورے ټول روایتونا دے اغوی پر نظر کیو نو هغه چې کله هم رای قائم ولا نو هغه د ټول روایت د پښمنځر او د پښمنځر په مطابق بیان ولا
سلیم راز یو شمیر د پښتو او اردو کتابونه لیکلي چې پکې زخمونه د پښتو شاعري تنقیدی کرخې تنقیدی مقالې ظلم حلم حقت لیگم پښتو شاعري پښتو شاعري 50 سال اردو نثر پښتو سفرنامه 50 سال اردو تحقیقی مقالی او یقین د اردو د مقالو مجموعه شامل دي دا رنگ د سلیم راز په فن او شخصیت هم یو شمیر کتابونه لیکل شوی
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د ننګرهار ولایتي ادارې د پښتني ملتپالي سیاستوال بیگم نسیم ولی خان فاتحه واخیسته چې د ننګرهار په چارواکو سربیره پکې د بلابلو قانونو استادو دینی علماو میرمنو او ځوانانو ګډون کړی وو بیگم نسیم ولی خان د عوامي نیشنل ګوند د بنیاد خوتون کی خان عبدالولی خان میرمن او د فخری افغان بادشاہ خان انګوروا. نوموړی درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي. په دې اړه نور تفصیل د باس محمد عابد نو.
د بیگم نسیم ولی خان د فاتحې دا مراسم د مئی په 13مه نیټه په جلال آباد کې د پخری افغان باچا خان کمپلیکس د غونډو په تالار کې ترسره شول. په دې مراسمو کې د ننګرهار پر ولایتي چارواکو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. د فاتحې په دې مراسمو کې د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل بیگم نسیم ولی خان د پښتنو او په ځانګړې توګه د ښځو د شعور د بیدارۍ لپاره کور په کور ګرځېدلې وه او تر اخیره په خپله مبارزه ولاړه پاتې شوې وه.
دوی په هغه وخت کې مبارزه پیل کړه چې پښتنو ته په ځانګړي ډول ډېر مشکل وتی، د یو کور نه د یو مور راوځي او هغه د خپلو خویندو حقوقو لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره کور په کور وګرځي او د بیداری پیام د ځان سره ولري. نو مونږ ټول ورباندې ویاړ او افتخار کوو. در مونږ مشران
د ننګرهار ولایت مرستیالي حبیبي کاکړ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل بیگم نسیم ولی خان داسې یوه میرمن وه چې په سختو شرایطو کې د سیاست میدان ته په میړانه راووتله.
دا اولینه ښځه وه په پښتني ټولنه کې چې دې مبارزه شروع کړه، خو د ټولو ستونزو مشکلاتو سره سره دې د خپلې مبارزې نه لاس په سر نشوه او تر څو نورې پښتني خویندې د دې په نقش قدم باندې قدم کیدی.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی مشال راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې یادونه وکړه چې بیگم نسیم ولی خان پکې د سیاست ډګر ته راوتلې وه.
ما په خبر کې په دارالعلوم کې سبق ویلی چې دې میدان ته راووته، نو وی چې اے پښتنو بچو، اے پښتنو ورونو، تر هغه پوری ما دا تور څادر په سر کړی دی چې تاسو کله ننګ کو نو بیز دا څادر چې دی زه به دا سپین څادر به په سر کړم. دا زموږ د ټولو نورو پښتنو لپاره یو ډیر لوی عظیم کردار ادا کړ.
بیگم نسیم ولی خان د 2021 زیږدیز کال د مئی په 14مه نیټه په 400 کې مړ شو. نوموړي په 1900 زیږدیز کال چې د پاکستان حکومت د عوامي نېشنل ګوند مشر او د بیگم نسیم ولی خاون خان عبدالولی خان بندي کړ، د یاد ګوند مشري پر غاړه واخیسته او درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي وه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټول پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم واورئ. له دې سره سره د مشال ریډیو پر فیسبوک او ټویټر پاڼه هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شئ. اوس هم په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ نور.
د پاکستان حکومت د راتلونکي جمعې پر ورځ په غزه کې د اسرایلي حملو پر ضد د مظاهرو اعلان کړی. دا په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وکړ. د نړیوالو سفارتي هلو ځلو سربېره هم د اسرایل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې درېدو نښې نه لیدل کېږي. اسرایل نن پر غزه پرله پسې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو نه د وسلوالو ځایونه په نښه کړي دي او وسلوالو بیا پر اسرایل یو شمېر توغولي. د بلوچستان حکومت تر هلو ځلو وروسته د ژوب ضلع هوایي ډګر د مسافر لپاره بیرته فعال سوی دی. په دې لټ کې نن له کراچۍ څخه د پاکستان ایرلاینز لومړۍ الوتکه چې پکې 6 کسان سپاره وو د ژوب په هوایي ډګره کوزه سوه. وروسته 1300 مسافران بیرته کراچۍ ته یوړل. یو درې اویا کلن پاکستانی ته په رسمي توګه ویل شوي چې د هغه له ګونټانمو زندانه د خوشي کېدو منظوري ورکړل شوې ده. د سیف الله پراچا وکیل ویلي چې دا کس د تیرو 14 کلونو راهیسې په زندان کې و. چورباندي د 2001 کال د سپتمبر 11مه په بریدونو کې د سازش کوونکو دوه کسانو د مرستې شک و. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د افغانستان مشرتابه د هغو بیانونو په اړه خپلې سنجیده اندېښنې وړاندې کړې چې د پاکستاني چارواکو په خبره غیر ذمهواره او بې بنیاده دي. د بهرنیو چارو وزیر لخوا وبخشي د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرپاڼه کې ویل دا خبره سوې ده. که څه هم په خبرپاڼه کې کوم افغان چارواکي د بیان ذکر نه دي سوی، خو څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غني د جرمني شپیګل ورځپاڼې ته ویلي ول چې پاکستان د طالبانو د ملاتړ یو منظمه نظام چلوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ یو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.